السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې مزه کرام الله اکرام او عبید الله عبید حرکت وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خپرېدو اندېښنه ښودلې ده. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په دېرش کلونو زندان محکوم کړي دي. دا چې د محسا کورنۍ ته دا مسله د منلو وړ ده کنه؟ په روانه خپرونه کې پرې راپور لرو. د خپرونې دوهمه نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزانو خپرونو ته ځانګړې شوې ده. به هم را سره اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر کړي.
د افغانستان ولسمشر په کابل کې د یو دینی عالم وژل کېدل و غندل. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه نن هم دوام لري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پی ټی ایم پر یو کاروان ډزې سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د یو دینی عالم د وژل کېدو په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر وکړ. مولوي شبیر احمد کاموي چې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې د مشرتابه شورا غړی هم و، نن په کابل کې د نامعلومو وسلولو په ډزو ووژل سو. ولسمشر غنی په هغه اعلامیه کې چې جمهوري ریاست خپره کړې امنیتي ارګانونو ته د دې پېښې د څېړنې او قانون ته د عاملانو د ژر سپارلو سپارښتنه کړې ده. تر دې مخکې تېره جمعه د کابل په یو جومات کې بل دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان په بمی چاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د دینی عالمانو شورا وایي چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا زر تنه دینی عالمان په هیواد کې وژل سوي دي. د ولسی جرګې د مشرتابه پر سر ولاړ سوی لانجه لا هم ادامه لري. د دې جرګې ځینې غړي وایي چې نن یک شنبه هم د دې لانجې د حل لپاره باسونو نتیجه ورنه کړله. د ولسی جرګې یوې استازي بلقیس روشن جلسې ته وویل چې په جرګه کې وکیلان په یو خوله نه دي.
متاسفانه امروز بازم داخل شورا مو حالت
است. لبد مرغ نن بیا هم په شورا کې هغه حالت یو غشتنه وسو چې ټول دراسي چې د ستونزو حل کړو، خو کله چې د انتخاباتو یا هم تصمیم نیولو خبره راځي هر یو په خپل مخځي. د میر رحمان رحمانی او کمال ناصر اصولی د پلویانو ترمنځ د رئیس د ټاکلو پر سر لانجه لس ورځو راهیسې روانه ده. میر رحمانی رحمانی ځان د ولسی جرګې رئیس ګڼي، خو ځینې نور وکیلان بیا وایي چې نوموړي د ریاست د ګټلو لپاره 50.1 رای نه دی ترلاسه کړي. د کندهار چارواکي وایي چې د خاکریز او کندهار د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تر پوځي عملیاتو وروسته نن پرانیستل سوه. په کندهار کې د 215 اتل قلو اردو ویان یحیی علوی وایي چې د لارې د خلاصولو لپاره د هوایي ځواک په مرسته عملیات سوي. د دشمن 15 وسلول وژل سوي چې د ګلاب او مصطفی په نوم د هغوی دوه قومندانان هم پکې شامل دي. وطن نور وسلول ټپیان سوي. دوه موټر سایکلونه، یوه ثقیله وسله هم له نورو مهماتو سره تخریب کړای سوي دي. وسلولو طالبانو له دوو میاشتو راهیسې د خاکریز لار د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه د انګلستان په وړاندې تمریناتي مسابقه کوي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی سبا د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سره خپل دویمه د نړیوال جام تمریناتي لوبه ترسره کړي. لوبډله پوره تیاری لري، نو انشاءالله چې په ډېر ښه مورال سره به افغان لوبغاړي په نړیوال جام رسمي لوبو کې ګډون وکړي.
انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالي را روانه پنځشنبه پیلېږي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر غډون کوونکې لوبډله دوه تمریناتي لوبې وکړي. افغانستان لومړی تمریناتي لوبه د جمعې پر ورځ د پاکستان په وړاندې وکړه او په دریو وکټو یې له پاکستان څخه دغه لوبه وګټله. راپورونه وایي په شمالي وزیرستان کې نن د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم پر یوه کاروان ډزې سوي دي. د محسن داوړ او علي وزیر په ګډون په دغه کاروان کې د غورځنګ نور مشران هم شامل وو. ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په پیښه کې دوه کسان وژل سوي او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یوې عالي رتبه مشرې سنا اعجاز نن په خپل فیسبوک کې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل
علی وزیر او محسن داوړ د قافلې سره پاغي باندې دزه وشوي. پاغه دزو کې ډېر ګنښ مه تعداد کې ملګری لګیدل دي. کوم ملګری په دغه دی پکار د شدي هسپتالونو ته ځان ورسي. کاغه د میرانشاه هسپتال ته ځان رسولي شي. کاغه بنو ته ځان رسولي شي، ځکه چې بنو پر روډ باندې شوي د فایرینګ.
ځینو امنیتي چارواکو نن مشال څنګه ته ویلي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته ګرځبندیز لګول سوی دی. په ملي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ ویلي چې برسیرن ټپي سوی دی. د عراق چارواکو نن وویل چې هڅه کوي د واشنگتن او تهران ترمنځ ولاړ سوی کړکیچ را کم کړي. دوی دا خبره عراق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د رسمي سفر په دویمه ورځ وکړه. د عراق د پارلمان رئیس محمد الحلبوسی وویل بغداد به د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمولو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. الحلبوسی له ظریف سره په یوه غونډه کې وویل چې عراق په سیمه کې د خطرناک وضعیت د مخنیوي لپاره په ټولو سطحو کې همکاري کوي. بلخوا د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد علي الحکیم له خپل ایرانی سیال سره په یوه کانفرنس کې وویل چې بغداد د واشنگتن او تهران ترمنځ د ممکنه جګړې پر مخنیوي کار کوي. الحکیم له ظریف سره تر کتنې وروسته پر تهران د واشنگتن لګول سوي بندیزونه اغیزناک ونه بلل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون بغداد ته په داسې حال کې ورسېد چې تر دې سفر یو ورځ مخکې امریکا اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې خپل 1500 پوځي پرسونل ځای پر ځای کوي. او د اروپایي ټولنې په غوړو هیوادونو کې له لسګونو میلیونو رایه ورکوونکو غوښتنه سوې چې د دې ټولنې د نوي پارلمان د غړو د انتخاب لپاره رایه ورکړي. نن د دغو انتخاباتو څلورمه او وروستۍ ورځ ده. جرمني، فرانسه، ایټالیا، بلغاریا، رومانیا، کرویشیا او هنګري په هغو هیوادونو کې شامل دي چې نن په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان لپاره خپل استازي انتخابوي. د اروپایي ټولنې او غړو هیوادونو له تېرې پنجشنبې خپلې رایې کارولي او لومړني نتایج به نن په ایټالیا کې د رایې ورکولو د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته اعلان سي.
سلام محمد سلو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه واورول وړاندې په خبرونه کې د مسایل لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندویه دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه د یو راپور تر څنګ د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان له مسؤول لال ګل لال سره مرکه هم درته نشرو.
نه باید چې خپلی خوازی د اشرانو سره په یوه ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي په بهرنۍ خوازي په مجلس خالصین وي
په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې محسا په قتل تورن کسان په 13 کلونو زندان محکوم کړل، خو د وژل شوې محسا پلار ته دا سزا د منلو وړ نه ده.
شما ببینید دو تا قاتلین هم ببینید سنشان بالای 20-21 است، اینا را 18 و 19 تذبیب کرده. این تذکره شما ببینید من الان 37 ساله هستم ولی در تذکره 32 ساله هستم.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګاه صرافانو د نامنیو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. او په بهرنیو مسایلو کې به واورو چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د یوې ټول پوښتنې غوښتنه کړې ده. ازادي راډیو نوري اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او لدوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښیي. په دغه راپورونو کې دا هم شوی چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړ شوي هم دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د زندانیانو شکنجه کول غندلې دي. دغه کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودی نن ازادي راډیو ته ویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو په پام کې نیولو سره چلند وشي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د طالبانو په زندانونو او توقيف خانو کې د بندیانو د شکنجه کولو په اړه خبرو شو خبرونو د ملګرو ملتو سازمان اندېښمن کړی دی. په دغه راپورونو کې ادعا شوې چې په دغه زندانونو کې ځینې بندیان د ډیرو شکنجو له امله مړه شوي هم دي. اوس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هر فرد یا ډله چې دا شان کارونه کوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د دغه کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمدی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له زندانیانو سره باید د نړیوالو قوانینو او بشري ارزښتونو د خوندیتوب په اساس چلند وشي.
هر گروه فرد یا شخصی که
هر فرد چه دغه کار او دغه تحریک ته اقدام او اجازه ورکوي او یا سکوت کوي او پر وړاندې اقدام نکوي په جرم کې شریک او د ملي او نړیوالو محاکمو تر تعقیب لاندې ده.
تعقیب و بررسی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو شکنجې او له دوی سره د ناوړه چلند په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د سازمان د مرستندویه دفتر یونما د مندنو له مخې یو شمېر بندیان چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي په دغو زندانونو کې له بندي ملکي او امنیتي کسانو سره د ناوړه چلند، شکنجو او ان د دوی د وژل کېدو خبرې کړي دي. د دغه دفتر لومړنۍ موندنې ښیي چې د توقیف خانو وضعیت او له زندانیانو سره ناوړه چلند له هغو لومړنیو معیارونو سره په تضاد کې دی چې په یوه غیر نړیواله جګړه کې له یوې لورې غوښتل کیږي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا مسئله رد کړې او له غرضه ډکه یې ګڼلې ده. بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا شان چلند جنګي جنایت وباله او ویل چې په زندان کې د یو زنداني یوازې ازادي سلبیږي خو د نورو ټولو بشري حقونو برخمن دی. د طالبانو په سیر جنگی ډلو نه وسه او نه مخکې هیڅکله هم کنوانسیونونه او تړونونه نه دي مراعت کړي. د جنگی اسیرانو پر وړاندې ارزښتونو او قواعدو ته پام نه دی کړی. دا تازه مسئله نه ده، په خواشنۍ سره چې په دې برخه کې لږ کار شوی دی. ښاغلی رنجبر وایي د سولې په پروسه کې د طالبانو له شاملېدو وروسته دغه ډله باید په دې برخه کې ټول ملي او نړیوال قوانین او مقررات مراعت کړي او له دا شان کړنو لاس واخلي. له بلې خوا د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري په یوې ناسته کې وویل د طالبانو په ګډون هر ډله چې زندانیان شکنجه او ناوړه چلند ورسره کوي هیڅ ډول قانون نه مني. د ده په خبره له زندانیانو سره د طالبانو ناوړه چلند له حقیقته لرې نه دی او افغان حکومت هم اندېښمن کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو نو اوریدلو دوستانو و مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی دفتر د طالبانو په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو په شکنجه کولو او له دوی سره د ناوړه چلند په تړاو د راپورونو په خبرېدو اندېښنه ښودلې ده. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم د جګړې لخکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې باید له زندانیانو سره له شکنجې کار وانخلي. د دې سازمان له مسؤل لال ګل لال سره زموږ خبریال اجمل تورمان مرکه کړي.
د اسیرانو سره په عمومي ډول باندې کاغذ د دولت پالوازي که بهرنۍ قواضي که په مجموع مخالفین وي چې هغې اسیران نیسي او د هغې سره بد چلند کوي دا یو بربند خلاف عمل دی او همیشه موږ په دې باندې ټینګار کړی دا موغندلی دی که هرې خوانه دغسې یو عمل تکرار شوی وي نو هغه موږ محکوموو که د طالبانو دغسې عمل نه تکرار کړي وي که حکومت کړي که بهرنۍ قواوې کړي موږ د هر هغه چا چې دغسې عمل ترسره کوي هغه محکوموو چې هغې د چارواکو نه غوښتنه کوي چې په آینده کې داسې عمل تکرار نه کړي.
څومره د اندېښنې وړ ده دا موضوع ښاغلی لال؟
تاسو پوهېږي چې افغانستان یو هېواد دی چې جنګونه څلوېښت کاله جنګونه پکې شوي دي. قانون قوانینو ته ډېری احترام نه پکې کېږي او طالبان خود پاشان ډلې دي او هلته طبیعي ده چې هلته دغسې پېښې ډېرې شوي دي او کېږي. خو هغه نظامونه او بهرنۍ قواوې چې دلته دي د هغوی په توقیف ځایونو کې په زندانونو کې ورته پېښې تکرار شوي دي. یعنی دا په مجموع کې په افغانستان کې دغه پېښې ډېرې تکرار شوي دي. موږ بلګې لرو، موږ سره اسنادونه شتون لري د ټولو خواوو. نو په دې باندې چې راځو چې باید د دغو پېښو لاسته راوړنې د دوی لپاره هېڅ نتیجه نه ورکوي، کوم مثبته پایله نه لري، باید دغسې پېښو په تکرارولو سره دوی خپل ځان هم د خدای په حضور کې مجرمان وګڼي او هم د قوانینو پر وړاندې دوی ځان به مجرمان کړي.
بله، د مراجع مرجع کومه ده مثلا اقدام باید څوک پدې افغان
افغانستان
نشکې پدې برخه کې؟
اول خو د طالبانو رهبری ته پکار دی هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې خپل اعلانونه کوي او خپل سرګندونه کوي هغه ژمنو ته دوی باید وفادار پاتې شي او د خپلو جنګیالیانو نه چې دغه څه ناوړه کړنې ترسره کوي باید خپل باندې طالبانو رهبری د دوی نه پوښتنه وکړي. اوله مرجع همدغه ده. دویم مرجع په خپل باندې د افغانستان حکومت ته چې هر هغه څوک چې د طالبانو په زندانونو کې شکنجه شوی وي او هغه باید دولت ته لاس په کار شي او عملي باید ونیسي ځکه دولت دغه توانمندي لري. او تاسو کتلی دي چې ډېری وختونه د طالبانو تر اوسه پورې طالبان ډیر زندانونه دولت قومندی قواو مات کړی دي، دغه نه زندانین د خلاص کړی دي. همدغه درې مقوا چې د هغه نړیواله د جنایي جرمونو نړیواله محکمه ده او هغه به اصلاح په کار شي، ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده هغه لاس په کار شي، ملګري ملتونه دي په خپله باندې چې هغه لاس په کار شي. اوس طالبان درسونه هم واضح شوي، په قطر کې دوی سیاسي دفتر لري او ملګری ملتونه یا اړوند هغه خواوې چې د دغه پیښو د تعقیب او د څېړنې او د تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه باندې لري، هغوی کولی شي چې اول د طالبانو دغه ادرس ته پوښتنه وکړي، او که دې ادرس ته پوښتنه ونه کړي هغوی کولی شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وساطت باندې د جنګي جرمونو نړیواله محکمې څارنوالي لاس په کار شي تر څو پورې دغه پیښو عاملین ونیسي. دا اصلا په جنګونو کې چې دغه پیښې تکرارېږي دا په جنګي جرمونو کې راځي، او د جنګي جرمونو تعریف واضح دی، او د جنګي جرمونو لپاره بنسټونه واضح دي، او د جنګي جرمونو د قضایا او د تعقیب او د څېړنې پروسیجر معلوم دی.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، د افغانستان د بشر حقوقو د سازمان مشر لالګل لالو چې د آزادي راډیو خبريال اجمل تورمان ورسره مرکه کړې و.
آزادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې.
درنو دوستانو، اوس هم ورزو شمالي وزیرستان ته په شمالي وزیرستان کې د پاوز د پاکستان د پاوز او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یعنی پی ټی ایم د ملاتړو ترمنځ د نخته راپورونه ورکړل شوی دی. د پی ټی ایم غورځنګ یو شمېر غړو ویل دي چې د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې پاوزیانو د غورځنګ په غړو باندې ډزې کړې دي او مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو د پاکستان پاوز ادعا کړی چې د پی ټی ایم غورځنګ غړو د دوی په پوسټه باندې حمله کړې ده. همدا اوس له شمالي وزیرستانه د ازادي رادیو د مشال د سانګي خبريال عمر وزیر موږ سره د ټلیفون په مستقیمه لیکه کې دی. وزیر صاحب، ستړي مشي، تازه صورتحال په سیمه کې څه ده؟
مننه. دغه صورتحال یا دغه پیښه زلګ وريدونکو ته وایم چې په شمالي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې دغلته په تحصیل د داخل چې د افغان پولیس سره نږدې خړ کمر دغه سیمه ده، دغلته د وسلوالو او د فوج ترمنځ یو انخته شوی و چې په هغه کې درې فوجیان وژل شوي وو. دا غنه پس چې څنګه په معمول کې وي، فوج دلته د لټون عملیات کړي وو چې په هغه کې بیا ځایي خلک د تور پورې کوي چې عام ولس په هغه باندې تشدد شوی وو، هغه ځورول شوی وو. نو عام ولس را پاسېدو دلته یو درنه پیل کړه، یو ناست اونکړه دغه ناسته د پرون نه شروع وه. نو دې ناسته ته دا په تحصیل د تحصیل خړ کمر سیمه کې روانه وه. دې ته یوازې د پښتون ژغورنې غورځنګ نه، بلکې د سیمې مشران، مختلف سیاسي فعالان، د شمالي او جنوبي د دواړو وزیرستانونو د قومي اسمبلی د پارلیمان غړي او دغه شان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم د ټول روان وو چې خړ کمر سیمه امنیتي پوسټه ته رسیدلې دي. نو دلته چې کوم د وینا ده، د چې کوم درنا یا د ناستې کوم خلک دي، هغه دا وایي چې دلته دوی ته اجازت نه ورکول کېدو. نو بیا د درنې خلک رال د خپل مشرانو ته وویل چې تاسو راځئ، مونږ ته مونږ پوره مناسته د احتجاج ده. نو محسن داوډ هم لږ چې باوډان دي چې مونږ سره خبرې شوي، نو هغه هم دا وایي چې مونږ کله امنیتي پوسټه کراس کړه دلته، نو دلته ګډوډي جوړه شوه او ډزې پیل شوې چې په هغه کې شلو نه زیات کسان ژوبل شوي دي. اوس راپورونه دا راځي تازه تازه چې په هغه کې درې کسانو جوان هم د لاسه ورکو په ژوبل کې درې کسان.
عمر وزیر دوړ دغه کوم اتا چې چې ګډوډي پایل شو، ګډوډي جوړ شو د محسن داوډ په وینا باندې، دوړ لور یو په یو بل باندې دزی کړي کنه، یوازې پاوس په د پښتون ژغورنې په ورزنګ په غلو دزی کړي.
بالکل، په دې کې محسن داوډ او دغه رنګ چې کوم ترنه خلک دی، هغه دا وایي چې په دوی باندې دزی وشو د کوی طرف نه، ځکه چې ټول هم دغه خلک ژوبل شوي دي. بل دغه خلک وایي چې په وزیرستان کې په اصله په هر څه باندې باندې نو بیا دوی څنګه ډزې وکړي. خو بل طرف ته فوج بیا چې کم دی د پاکستان فوج اماړي کو څنګه هغه اوس خبر ورکوي چې په دغه کې په د امنیتي پوسټه باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان میډیا مطابق دغه دا بیان ورکوي چې په دې کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي او دوی په فوج باندې برید کړی دی. په دې کې دوی وایي چې علي وزیر او د ګرین وزیر او جرګې چې کمشر دی ډاکټر ګل عالم وزیر دغه گرفتار کړی دي او مخسر پسې لټون روان دي. خو محسن لګه شپ وړاندې خپل هم مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویل دي چې هغه په دې پیښه کې ژوبل شوی دی، خو ډېر معمولي لږ په لاس باندې لګېدلې دي چې د تشویش څه خبره نشته. خو البته د دوی ډېر ملګري چې کم دي ژوبل شوي دي، خو په سیمه کې کرفیو ده، څوک هم چې وځي نو په هغه باندې بیا ډزې کېږي، نو څوک وتلی نه شي، ټوله دغه سیمه بنده ده. بل به دا هم ووایم چې میرانشاه روغتون چارواکو سره مونږ خبرې شوي، تر اوسه پورې دوی وایي چې یوازې 8 ژوبل کسان ورسېدلي دي، نور په لارو کې وکی په مشکلاتي خلک ایثار هم دي، نو خلک غوښتنه کوي، دا درنه خلک هم غوښتنه کوي، ځایي خلک هم دا وایي چې دوی د پر لارې کولاو شي، چې دوی ته به د وینو ضرورت وي، چې په وخت باندې دغه ژوبل کسان دي هسپتالونو ته ورسي. خو بیا بل طرف ته د فوج هم اړیکو څنګه بیا دا هم وایي چې نور ژوبل کسان دوی خپل روغتون ته وړلي دي، چې هلته درملنه روانه ده. دغه رنګې حالات چې کم دي روان دي. مننه
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، په شمالي وزیرستان کې د ازادي راډیو د مشال د څانګې خبریال عمر وزیرو چې د غلطۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غړو باندې د پاکستان د پاوز د ډزو په اړه معلومات ورکول. بیرته راګرځو کابل ته. په کابل کې یوې ابتدایي محکمې د کوچنۍ ماشومې مهسا په قتل تورن کسان په 1.5 کلونو زندان محکوم کړل. که څه هم د مهسا پلار د محکمې حکم د قناعت وړ نه بولي، خو قاضي وایي د دې لپاره چې د تورنو کسان عمر له 6 کلونو کم تثبیت شوی، قانوني په اعدام حکم نه دی. په ورته وخت کې د مهسا د کورنۍ مدافع وکیل ادا کوي چې پولیسو د دې پیښې د نورو عاملینو په نیولو کې ناغېړي کړې ده. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د ماشومې مهسا په قتل او اختطاف تورن کسان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دویمې حوزې د ابتدایي محکمې په علني ناسته کې په سزا محکوم شول. د پیښې دوه تورن کسان سجاد آغا او روح الله د مازف څرنوالو لوري په دې تورن شول چې مهسا یې له تښتونې وروسته وژلې وه. د ناستې مشر عبدالوارث احسانپور د مدافع وکیلې له دعوا او دفاعي وروسته پریکړه وکړه چې هر تورن کس په 1.5 کلونو بند محکوم شول.
د نظارت او تعقیب له لومړۍ مودې مو د 590 او 540 جزاکور د موادو له مخې د 114 مادې په نظر کې نیولو سره او د 213 او 219 کوډو د موادو له مخې هر یو واحد مو په 1.5 تنفیذي حبس په سزا محکوم شوی.
ښاغلی احسانپور دا اعلان هم وکړ چې د ابتدایي محکمې حکم قطعي نه دی او دواړه لوري کولای شي د استیناف غوښتنه وکړي. خو د مهسا پلار مرتضی دغه حکم له اعلان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عدالت د ټینګښت لپاره د تورنو کسانو د اعدام غوښتونکي دي. د دې خبره مسؤولو بنسټونو د سن تثبیت سم نه دی کړی.
تاسو ګورئ د دواړو قاتلینو عمرونه له 20 کلونو زیاتی، خو دوی 18 کلن ثبت کړي دي. په پیژندپاڼه نه کیږي. زما عمر همدا اوس په پیژندپاڼه کې 2.5 کاله دی. په داسې حال کې چې زه 2.5 کلن یم، دا چې د دوی عمرونه له 6 کلونو کم ښودلي دي، زما په حق یې ظلم کړی دی.
افغان ماشومه مهسا د تیر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې وتښتول شوه او د مازف ترنول په وینا له تښتولو یوه ورځ وروسته د دسمال په وسیله وژل شوی او جسد یې په یوه ویاله کې اچول شوی و. تښتونکو د مهسا له کورنۍ $300,000 غوښتي وو. په ورته وخت کې د دې پیښې د تورنو سجاد آغا او روح الله مدافع وکیل وایي چې موکلین یې له نیولو وروسته د پولیسو له لوري وهل او ټکول شوي، هغه څه چې مازف ترنول یې ردوي. په ورته وخت کې د وژل شوی مهسا د کورنۍ مدافع وکیله سنا اکبر وایي چې پولیسو د دې قضیې نور عاملین نه دي نیولي. دا وایي شواهد ښیي چې د سجاد او روح الله ترڅنګ نور کسان هم په دې پیښه کې لاس لري.
کشفي ارګانونو باید په خپل وخت خپل کار ترسره کړی وای چې بعده مرغه نه یې دی کړی. پولیسو هم غفلت کړی او هغه وخت چې خلکو پولیسو ته خبر ورکړ باید خپل اجراءات کړي وای. ولې زما ماکل ته ویلي چې غاګ دې مه باسه، ولې دا ستونزه موجوده وه؟ د مهسا پلار ادا کوي چې پولیسو مقتولې ته په نجات ورکولو کې ناغېړي کړې ده. تر دې دمه د پولیسو اړوندو بنسټونو په دې اړه نظر نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د کابل امنیه قمندانۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لازم اقدامات شوي دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د لخکرګاه صرافانو د نام نه یو او وسلوالو غلاو په خاطر دوکانونه وتړل. په دې ورسېو کې په لخکرګاه کې په سپینه ورځ غلاوی ډېرې شوې چې د دې خاریانو تر اتسنګ د کاروبار خلک پوزې تر اوسي. پولیس که څه هم هر ورځ د ګوتو په شمار غله او غلا شوی توکي نیسی، خو د دې خار د کاروبار خلک کم بولي. دا چې په لخکرګاه کې د وسلوالو غلاوی ولې ډېرې شوې او تر شای څوک لاس لري، پاړې زموږ همکار الیاس د ادارې راپور رسوله.
د شهر په زړه منډي کې صرافانو د خپلو سرګونو دوکانونو د تړلو کار پیل کړ. دوی د نامنو یو وسلوالو غلو په اعتراض کې کاروبار او دکانونه بندوي. د لشکرګاه صرافان وایي کلونه کېږي چې د نامنو یو منظم غلاو په خاطر خپل کاروبار ته پراختیا نشي ورکولی. دوی چې د اعتراض په ډول د خپلو دوکانونو مخې ته ولاړ ول، ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ څو غلو چې د ځان سره وړې وسلې او تیری چړې هم درلودلې یو صراف واهه او پیسې ځینې یوړې.
پنځه بجې شل د کېوې زموږ یو صراف د میرمزا په نامه باندې چې ډېر ښه تکړه صراف دی، د هغه ورور د مسله کسانو د خوا څخه په چړو باندې وویل شو او بیا وروسته د توپنچې ټکانې پر وکړله چې د تقریبا شپږ دېرش لکه پنځلس زره کلدارې یو قلم د یو دوکاندار راخیستی او شپږ لکه نوي زره یو قلم او دوهم قلم یې افغاني یو لک نوي زره بل قلم چې دا ځینې وړي او سپېلن زموږ سره په ایمرجنسي کې بستر دی.
نوم یې سید محمد خاکسار دی. په سل کې اتیا فیصدم خوندېوالی نه لري، ځکه چې په لومړي قدم کې زما همسایه ملا خلیلباد صراف غلو وشکوي چې اوله صرافي زما و بیا زموږ پر ورور باندې غلو ټکان وکړه، زموږ ورور یې وویشتی روپۍ ځینې یوړه سولې.
سرپان کچوم د تازه غلاسو پیسو په تور د چانم ناخله خو پر حکومت تور پر کوي چې د غلو او شکوونکو مخه نه سینې ولای. څومره د کیریچ بلشکرګا شار کې پسپین اورز غلا و زور خسته دي، کته هم په ټولنیو شبکو کې لیدل کیریچ بلشکرګا شار پولیس هر اورز لاس پلاس دین غلنی سی خو بیا هم غلاوی د ورځې نه بلیته ډیر سی ودی.
ما وای زور مړه دا نه ځای څلور ورځ کې دلی په یو کار کې بیا پلاس مړه سره پوښتې بیا هم بل سره پوښتې خبر
وکړه. د سرپانو څخه د پیسو د غلا پیښه د اولی اوزی او یو مهم پوسټ ترمنځ په څو متری کې سوي ده. د لشکرګا سرپان وای په وار وار د پولیسو او امنیتي ادارو مسولینو ته د دوی په مارکیټ او کارځای کې د پولیسو او امنیتي پوسټ غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه نه ده منل شوی. دوی ازادي راډیو ته وویل که وضعیت داسې دوام وکړي کاروبار یې خرابیږي او ډیر خلک چمتو دي چې خپلې ادارهیانې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. که څه هم پولیسو او کشفي ادارو د سرپانو څخه د غلا سوو پیسو او تازه پیښې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړي، خو د هلمند امنیت کمانډان سمونمال حسام الدین هلمندی وایي بیکاري ډیره ده. د اختر ورځې نږدې سوي دي، ځکه په لشکرګاه کې غلو او شکوونکو لاس اچولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د ویټول پښتنې غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ یو نوی پړاو ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ایران د دولتي خبری آژانس ارنا د راپور لمخه ولسمشر حسن روحانی تیر ماښام په خپلو څرګندونو کې وویل چې حکومت د خپل اټومي پروګرام په اړه ټول پښتنه کولای شي. روحانی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له لانجمن ټومي موافقې وتلې او پر دې هیوادې هغه بندیزونه بیا لګولي چې د دې موافقې پر بنسټ لغوه شوي وو. روحانی وویل د په 2004 کال کې هم هغه مهال چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې جګپوړی مرکچی وو، مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د دې ډول ټول پوښتنې وړاندیز کړی وو. څارونکي باور لري چې تهران په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو د پریکړې په صورت کې غواړي د دې ټول پښتنې لاره د خپلو خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د 2015 کال د موافقې لمخې ایران په هغه کچه د یورانیمو د غنی کولو اجازه نه لري چې د اټومي بم د جوړولو وړتیا ترلاسه کړي. ایران په داسې حال کې چې امریکا سره په لوی لانجه کې ښکیل دی، نه یوازې په کور دننه بلکې د سیمې په کچه هم د ملاتړ د ترلاسه کولو په مقصد یو لړ فعالیتونه پیل کړي دي. د دې هڅو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په بغداد کې دی او تمه ده چې نن له خپل سیال او نورو چارواکو سره وګوري. د عراق د پارلمان مشر محمد هلبوسی پرون پر دولتي ټلویزیون د وینا پر مهال وویل چې عراق که غوښتنه ترې وشي د ایران او امریکا ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو دی. د هلبوسی له خبرو څو شېبې وروسته ښاغلی ظریف د دوه ورځني سفر په مقصد بغداد ته ورسید. صدر اعظم عادل عبدالمهدی پرون ماښام خغلی ظریف د روجماتي لپاره مل مکړی وو. د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویل دي چې په دې خبرو کې پر هغه لارو چارو بحث وشو چې څنګه د دوه هیوادونو او سیمه د بندیزونو او احتمالي جګړې له زیانونو څخه په امن کې پاتې شي. بیان زیاتوي چې دوی همدارس د منځني ختیځ د امنیت او ثبات او د ایران د اټومي موافقې د پر ځای پاتې کېدو په اړه هم خبرې وکړي. د عراق د دولتي خبری آژانس د راپور لمخې ظریف به د خپل سفر په دوام نن له خپل سیال محمد الحکیم او ولسمشر بهرام صالح سره هم وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پاکستان کې وو او هلته یې له صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره وکتل. د د فارس خبری آژانس د راپور لمخې خغلی ظریف په اسلام آباد کې د سرګندونو پر مهال پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د هغه څه پر وړاندې چې د ایران پر ضد د امریکا د زور او تشدد چلند وبال اقدام وکړي. ظریف وویل سیمه اوس مهال په یو کړکیچن حالت کې ده او خطرناک اقدامات پکې روان دي. هغه زیاته کړه چې ایران د روان کړکیچ د حل لپاره له خپلو ګاونډیانو سره سلا مشورو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو.